خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ایز همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د دوه ورځنی کانفرنس تابع کوونکی وایي چې په یاد ولایت کې د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړې. دوی د پنجشنبې په ورځ د کانفرنس په وروستۍ ناسته کې مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هند سفارت، د پاکستان نیشنل پارټۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو د یاد پوهنتون په ایجاد کې د مرستې لپاره تیاری څرګند کړی دی. د کانفرنس یو تن تابع کوونکی فیض الله غمخور د خوست کانفرنس بریالۍ او له لاسته راوړنو ډک باله.
عملاً موږ د دریو لویو هیوادونو یا د منطقې په سطح د لویو هیوادونو ژمنې ترلاسه کړې دي. په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي مؤسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نیشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده. دغه ټولې خبرې چې ځینې په کانفرنس کې په ډاګه هم شولې، موږ هغه خپل هدف ترلاسه کړی دی او انشاءالله په دغه برخه کې خلکو ته به د نورو پرمختګونو زیری هم ورکړو.
مدنی فال سپین روان ورځي دا ډول کانفرنسونه ګټور بولیا وایي. دا ډول ناستې په ځانګړي ډول ځوانانو کې چې د قبایلي فرهنګ تر اغېزې لاندې دي، د دوی افکار په مدني او خاري کلتور بدلولی شي.
د دا ډول کانفرنسونو، غونډو او مخکتنو جوړول چې هغه په نړیواله کچه وي یا په نړیوالو مسایلو وي، زه فکر کوم د خوستۍ ځوانانو لپاره یو ډېر مثبت پیغام لري. که په راتلونکي کې هم دا ډول کانفرنسونه جوړ شي، نو د خوست هغه قبایلي اغېز چې په طبیعي ډول پرې پروت دی، هغه به په یو مدني او واقعي ښاري اغېز باندې بدل شي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پاچا خان د شخصیت په باب ویل چې هغه د تاوتریخوالی او تشدد سخت مخالف و. لسیز زندان نه تیر کړل خو خپل قومي جګړې او غچ اخیستو ته ونه هڅو.
خان عبدالخبر خان لسیز زندان د دې خاطر تیر کړی چې جنگ نه غواړم او د عدم تشدد د فلسفي لپاره د هر پښتون او د هر افغان دروازه ټک ټک کړي او ورته ویلي د سرازي د ورونو پښان په یو ټغر راټول شي. زه باور ولرم چې مننه چې دې پوهنتون په ایجاد سره به هغه افکار واقعیت بناتو ده باندې نړۍ ته خبرو.
یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا جوړ شوی و، د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزی حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو درکو د جمهوریت د دیونی په خبرونه کې هم په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه بحثه دوام ورکو. خدا ځل با په ولسی جرګه کې د خوځو د رول په اړه واوري. د دې خبرونه قربه پامیر ساحل دی.
د افغانستان په پارلمان کې د خزینه غړو رول څه دی؟ ولسی جرګه کې د خزو غږ تر څومره حد اوریدل کیږي؟ د پارلمان وکیلان په خپل کار کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. د افغانستان سیاسي فرهنګ په اړه دوی څه نظر لري؟ څه نیمګړتیاوې پکې ویني او څه هیل لري؟ د پارلمان غړي د قانون جوړونې پر وخت کومو نقطو ته پام کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او سیاسي فرهنګ په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل برخاوري. په تیر خبرونو کې مو د هغه هیواد د دولسي جرګې لغړو سره مفصلې خبرې وکړې او پر دې پوه شو چې ولې په تیر سره د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې ملي او پراخ سیاسي ګوندونه جوړ نشول او یو سیاسي فرهنګ وده ونه موندله. موږ خبر شو چې د پارلمان غړي تر کومه بریده له خپل کار راضي دي او د پارلمان په کار کې څه ډول نیمګړتیاوې، خنډونه او ځنډونه ویني. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې پوه شو چې د پارلمان اکثریت غړي ګڼي چې په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو جوړولو زخته زیاته اړتیا ده او همدا د پارلمان د افادیت او د افغانستان د سیاسي فرهنګ ودې لپاره اړین بولي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په ولسي جرګه کې د ښځو رول په اړه بحث کړی دی. د افغانستان په پارلمان کې ګڼې ښځینه غړي دي چې له تیرو څه د پاسه یولسو کلونو راهیسې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوي دي او په پارلمان کې خپله دنده ترسره کوي. دوی څه ګڼي چې آیا په ولسي جرګه کې او د حکومت پر کچه غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کړوخیل مشال راډیو ته وویل د پارلمان له 299 غړو څخه 9 شپېته ښځې وکیلانې دي. د دې په خبره د اکثرو پارلماني ګروپونو او کمیسیونونو مشران سړي دي، نو ځکه دا ډېره ګرانه شي چې ښځې هغوی له ځان سره هم نظر کړي.
لوی نمبر یعنی یو تقریبا مونږ اته شپېته په اختصاصي کورسي راغلي، یو نفر له عمومي سیټ نه راغلی ده چې نه شپېته نفر یو، اما بیا هم باقي ټول نارینه دي. یو مشکل ده چې زمونږ اداري هیئت هم ټول پنځه واړه نارینه دي، همدارنګه په اتلس کمیسیونو کې مشري دي صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه په لاس کې دي. معلوم دا په اجنډا کې همیشه د کمیسیونو رئیسان رول لري، همدارنګه اداري هیئت او کوم پارلماني ګروپونه چې دي په هغه کې هم رئیس همیشه نارینه وي. نو کله چې اجنډا هم د نارینه په لاس باندې جوړیږي، نو هغوی به کله هم د موږ په هغه خبرې چې زموږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راولي. یوه ستونزه ده. او دا سه په افغاني ټولنه کې عمر چې موږ انتظار لرو چې افغان خو خپل ځای پیدا کړي، عمومي افکار لا تر اوسه هم د ښځو په هغه شان چې باید پلوي وسیږي پلوي نه دي. نو کله چې پارلمان ته چې معلوم ده رسونو په ډیر مشکل باندې موږ کولای شو چې باقي مجلس په ځان سره هم نظر وکړي.
په پارلمان کې د کونړ استازي وګم صافي وایي دا اړتیا دي چې ځنې ستونزې شته، خو دا د پارلمان د وکیلانو دنده ده چې خپل غږ تر چارواکو ورسوي.
دا واضح او جوت خبره ده چې ژوندۍ استازي تو وګړي هغه که ښځې کنري او په ځان باندې متکی هغه باید خپل غږ په خلکو باندې واوروي او په خپل د ولس غږ او د ولس غوښتنه چې هغه باید هغه د اړوند مسؤلینو غوږونو ته ورسوي او په ترڅنګ په کلک دریځ کې ودرېږي. مګم متاسفانه به هم د افغانستان پارلمان تاسو ګوري چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او ښځې همیشه د خاص رول په تنظیمو کې نه لري او په تنظیمو کې تنظیم ښځې نه دي، مستقل ښځې دي اکثر. او دا ډیره مشکله ده چې هغه څنګه چې د تنظیمو د اشخاصو غږ اورېدل کېږي په دغه کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. مګر بیا هم د افغانستان فیصلې اکثرا داسې شوي دي په زموږ په پارلمان کې بالخصوص په ولسي جرګه کې چې زموږ ښځو دونه پیشتازي کړې ده چې بعضې برنامې چې تنظیمو درلود هغه ړنګې کړي دي او په مقابل کې په دریځ کې ودرېدلې دي، دغه لاسته راوړنې لري چې خپل استقلالیت یې حفظ کړی دی.
وږمه صافۍ وایي ښځې پوره هڅه کوي چې خپل پیغام نظر او غږ ورسوي، خو نوموړی په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو له کاره خوشحاله نه ښکاري.
د ښځو غږ د واقعیتونه د ټولنې بیانوي په هغه شکل اورېدل کېږي. ګم تنظیمونه تمام ورځ په دې مشغول دي چې خپل افراد وګماري، لوړو پوستونو کې وګماري، سفارتو ته ولېږي او چېرته چې جګ ماشي هلته دوی خپل دغه پکې وګماري. مګر زموږ محصلین که په دغه برخه کې هر څومره لایق ته لیسانس وي، ماسترز وي او دکترا ولري، ډېره به مشکله ده چې هغه وګمارل شي. یا ته داسې بعضې وخت کېږي چې د یو څوک چې باید دکترا ولري د هغې په یوازې یو لیسانس کار کوي، یو چېرته چې باید لیسانس ضروري وي دولسم پاس هلته توظیفی دغه څوک چې زورمندان دي او څوک چې زور لري، څوک چې د تنظیمو دي، څوک چې ټوپک لري. دا واضح خبره ده چې په دغه ټولنه کې دغه ستونزې مشکلات زموږ په وړاندې شته.
ورته خبره شینکی کړو خیل هم کوي او وای پر دې سربېره چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات نه دي شوي، خو په پارلمان کې موجود پخوانی تنظیمونه یو بل ته خواخوږي لري.
د احزاب او د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته، د باوجود چې موږ انتخابات کې موږ احزاب پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي، اما مغه د احزاب کسان هم ننشته د تنظیمونو کسان شته چې نن په داخله پارلمان کې دي. هغوی یو بل ته یو خواخوږی لري، مثلا حزب اسلامي او جمعیت اسلامي او توحدات اسلامي، دا ټول جهادي تنظیمونه دي. په اخر دوره کې کومه خبر شي چې ټول ګډ پکې مشترک دي، د په اخر کې یو شانته دریځ لري. او بل دا چې ټول نارینه دي، ښځې د نارینه په شان هم مثلا د ټولنې یو برخه ده. او باید ورته ووایم چې شاید موږ اکثریت ښځې چې باوجود مثلا د احزاب په اساس باندې راغلي، لکن همدغه تنظیمونه همدغه قمندانان چې مثلا په مناطقو کې حاکم دي، دی کوشش کوي سره ښځې چې واقعا ډېر استقلالیت لري هغه پرې نه دي چې پارلمان ته راشي.
په ولسي جرګه کې د کندهار خلکو استازی نعیم لالی حمیدزی وایي دی په پارلمان کې د ښځو موجودیت ته خوشاله دي، خو دی وایي اکثر ښځې خپله د یو بل مخالفت کوي.
په افغانستان کې بدبختانه یو فرهنګ دا دی څوک چې پر چا باندې نیوکه لري یعنی په مقابله د زغم طاقت نه لري، بل خصوص همیشه که تاسو وګوري په پارلمان کې موږ د ښځو په حضور باندې زه خپل شخصا ډېر په خوشاله یم چې دوی هلته په ځینې وختو کې خپل ښځې د ښځو په مقابل کې درېدلې دي چې وزارتو ته معرفي شوي یا خپل هلته آیاتي اداري چوکۍ ته معرفي شوي دوی خپله رایه نه دي ورکړي یعنی اته شپېته نه شپېته ښځې دي یعنی هغه دېرش رایې شل رایې ورکول شوي دي دوی خپله یو په بل مابض کې احترام نه دي درلودلی کله کله وختونو کې د ښځو د خواسه پر نارینه وو باندې دا دغه شوی دی چې دوی ښځو ته احترام نه لري کله بیا نارینه وکیلان د ښځو سه په وکیل صاحبان چې کوم خوندي دي د هغو سه په تقلیب شوي دي چې په بعضې ځایونو کې یا په بعضې کارونو کې مداخله کوي یا په بعضې ځایونو کې دغسې یو خبرې کوي چې هغه د افغانستان او پارلمان د شان سره نه ښایي.
شینکی کډوخیل زیاتوي پر ټولو ستونزو سربیره دا یو واقعیت دی چې په پارلمان کې د ښځو پیغام تر یوه حده رسیږي او زیاتره وخت نارینه وکیلان له خپلو نارینه همکارانو ویر لري.
واقعیت دا دی چې کله کله موږ خپل غږ لرو او طرف د معاملې چې نارینه دي اکثرا د نارینه وو نظر هغه ده، اما بدون شک کله چې حکومت ویني چې مثلا د دغو ښځو نظر صحیح ده حمایت هم کوي ورته غوږ هم نیسي، اما عمومي جو یا حالات یا وضع چې په پارلمان کې ده چې آخري فیصله هم دغه رئیس د مجلس او هیئت اداري باندې رایه ګیري کوي، بیا هم چې کوم نظر د دوی خپله هم د نارینه وو کې اکثره رول لري تاثیر لري کوشش کوي چې هغه په حکومت باندې تحمیل کړي. حکومت هم مالدار ګوري چې چېرته مثلا هغه نظر چې مثلا ښځې وړاندې کوي د دوی په ګټې مالدار ورته غوږ هم نیسي او شاید کوم وخت کې مخالفه وي او دوی نه غواړي چې هغه نظر په لیکې مالدار مقابل کې مخالفت کوي. چون په تاسف باندې وګر چې موږ پارلمان که یو تعداد ادعا کوي چې موږ یو ډېر ملي مفکوره لرو، اما په اخر ورځ کې یو تعداد کسان دي چې اوس هم د وسلوالو په ملاتړ باندې دوی په پارلمان کې دي او په غواړي چې مثلا په راتلونکي کې پاتې شي او دوی بل ګټې په یو شکل د اشکالو په اصله هغه تعمینوي. نو په همدې خاطر حکومت هم همدغه هغه څوک چې مسله وي زیاتره ونه یېره لري بجای دې چې هغه غیر مسله کسان چې هغه ښځینه وي ښه درته نظر ورته مهم نه دي، زیاتره تشویش هم کړی د نارینه او افکار نه لري.
وږمه صافی زیاته د دوی غږ کنه هم اوریدل کیږي، دوی ور باندې اوروي او خپل پورا هڅه کوي.
منګ خپل غږ اوري خلک نه منګ ته اورو منګ په وګونو ته رسو منګ دای مجبورو چې زمون غږ باید اوري. اخر هم چې د قوانینو په جوړونه کې په ولسی جرګه کې یو معمول چې همیشه په یو قانون باندې هغه به مشکل ته یا بزنګړي باڅونه پکې کېدل، اکثر بر نارینه او پکې څه هم درلود د ولسی جرګې د مشرتابه نه پاره کې نارینه باندې راکېده او دغه ته په شمه فلانه 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 د لاس یو په دغه مشکل طرفه کې په دې باندې مشترک کینی او یو فیصله ته ورسیږي چې دا قانون پوښ شي. هغه زمونږ غوونه چې په دغه ترتیب کې خزي لرو او همیشه خزي په دې ترتیب کې دي، مګر بعض وخت کې هم داسې فیصله کېږي یو د ګوتو په شمیر خزي چې دوی سره غاړه وړي همیشه په هغوی باندې را کېږي او همیشه هغې ته داسې خاصو دغې کې نیول کېږي چې په دغې برخه کې هم موږ خپل غوږونه اوچته او بعضې وخت پسې کېږي چې موږ خپله په هغه آیت کې ځو په زبردستۍ ځو او په خپل غوښتنه ځو. هغه ښځې چې غږ یې خفه کړي ځان سره به وي، هغه ښځې چې د خولې د ژبې هغه ښځو نه دوی ډډه کوي اکثرا په دغسې دغه کې همیشه موږ دا غږ اوچت کړی دی او اکثرا هم بعضې برنامې داسې تنظیم کړي دي چې موږ خپله شخصا لاړ شو هغسې کنفرانسو ته یا هغسې د بعضې ممالکو ته چې هلته خپلې اړیکې وساتو او د خپل ولس هغه واقعي غږ اوچت کړو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر دې سربیره چې په افغان پارلمان کې د ښځو شمیر کافي زیات دی، خو وکیلانې ګڼي چې د خپل غږ تر چارواکو په رسولو کې یو لړ ستونزې لري. دوی وایي د پارلمان تنظیمي جوړښت یې مخې ته لوی خنډ دی، خو دوی دا هم ګڼي چې تر یوه بریده خپل پیغام په رسولو کې بریالی شوي دي. د افغان پارلمان خزینه غړي د پارلمان په کار او د خزینه غړو لپاره د ځانګړو څوکیو په اړه څه دریځ لري؟ دا موضوع د جمهوریت خبرونه د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت
شمی والی بھی میدا میدا تاویگا پمیدا